را به خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
السلام علیکم ستریم شیزه صفی الله سنگزایم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په کابل کې دی. هغه نن سهار کابل ته په یو ناڅاپي سفر ورسید او تمه ده د سولې په اړه باندې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي، او دا چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د احتمالي سولې په اړه باندې خپل بحثونه مخته یوسي. هغه همداراز د جګړې د ارزونې لپاره هم افغانستان ته تللی دی. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوري اس نوري اوروي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې نن په ناڅاپي سفر کابل ته تللی، وایي متحده ایالاتو داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د سولې د خبرو امکان وازمایي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د اساق رها ګذر د ټاکلو پر سر د ارګو جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. د ترکیې پوځ وایي د سوریې شمالي ښار افرین یې محاصره کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید چې په افغانستان کې روانه جګړه ورزوي، او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمېر وسلوالو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې وکړي. دغه سفر چې د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی، داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالات په دې هیواد کې د پټه پټه درېدلې جګړې لپاره نوي امکانات برابروي. ماتیس هغو خبرلانو ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګري وویل چې د ده په باور تر اوسه بریالیتوب ممکن دی چې هغه له وسلوالو طالبانو سره د سیاسي جول جړی په اساس او باله. ماتیس وویل متحده ایالاتو داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازمایي. په تیرو څو میاشتو کې مو لیدلی چې د طالبانو یو شمېر ډلو کوچنیو ډلو یا له مخکې اړیکې ټینګې کړې او یا هم خبرو کولو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. په کوټه کې طالبانو ته نږدې یوې سرچینې بیا نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو یو شمېر قمندانانو په انفرادي توګه د سولې د خبرو لپاره تماسونه ټینګ کړي دي. په دغو قمندانانو کې د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عبدالرحمن زاهد نوم هم اخیستل شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د انارډرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ پر دې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 6 وسلوال وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. ښاغلي رحیمي د انارډرې د ولسوالۍ د اوسني وضعیت په اړه وویل:
ولسوالۍ ډیری برخه چې ده هغه د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. پاتې کومې سیمې او ساحې چې هلته ناامن دي، هلته هم عملیاتي پلانونه پلان شوي دي چېرته چې به دا تطبیق شي او دښمن به هلته له بېخه شکر.
رحیمی دغه راز له افغان ځواکونو سره د سیمې د خلکو همکاري وستایله. ویل چې په دریو سیمو کې چې وسلوال محاصره شوي وو او له خلکو د لارې د وتلو غوښتنه کړې وه، هغوی رد کړه چې په نتیجه کې د وژل شوو وسلوالو شمېر له 650 تنو ته لوړ شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د اساق رها ګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. یوه لوړ پوړي حکومتي سرچینې چې نیغ غوښتل نومې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې اوسنی غړی ښاغلی رها ګذر به چې د بلخ لرې کړی شوی والي عطا محمد نور ته نږدې کس دی، په نږدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والي په توګه معرفي شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې پوځ وایي د سوریې شمالي ښار افرین یې محاصره کړی دی. له هېواده بهر د انقرې پوځي عملیات په دې ښار کې د وای پی جی ملیشو پر ضد ترسره کیږي. د ترکیې پوځ په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې ترکی سرتیرو په سوریه کې له خپلو ملګرو ملیشو سره د افرین ښار شاوخوا مهمې څنډې نیولې دي. سیمه ییزو کور چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې د ترکیې او د هغوی متحدو ځواکونو د افرین ښار او هغه ته څیرمه نوي کلي او ښارګوټي محاصره کړي دي. د یو بل خبر لمخې امریکا خبرداري ورکړی چې روسیه، ایران او د سوریه حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربن له پامه وغورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل هغه اوربن چې امنیت شورا دوه اونۍ مخکې تصویب کړی ناکام شوی دی او متحده ایالات د یو نوي دېرش ورځني اوربن طرحه وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسمومېدل وبلل په غوسه دی. ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړ چې موسکو به یقینا د دغې پیښې پر سر د متحدینو له غبرګون سره مخامخ شي. ټیلرسن زیاته کړه چې موږ د بریتانیا پر تحقیقاتو او د هغې پر نتیجې چې وایي روسیه د دغې پیښې تر شا لاس لري پوره ډاډمن یو. تېره اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د بریتانیا په بوری که ده اعصابو پا فلج کیدون که موادو مسموم شل چه دواره تر اوسه پا روختون که تر درملن لاند دی او روخته ای وزیعت هم خطرناک دی. ده تلرسن ده دید سرگنده ونو تو ساعت مخی ده بریتانیا صدر ازم تریزا می ویلیو چه دیر احتمال شده چه روسیه پا ده پیخه که اخکیلوی. او د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې جمهوري غوښتونکو غړو ویلي د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسولې او دې نتیجې ته رسیدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس کابل ته تللی دی.
Right now we want the Afghans to lead and to provide the
دوی مونږ اوس وخت غواړو چې افغان حکومت په خپل د سولې او بیا یو ځای کېدو پروسه مخته یوسي او ځینې طالبان هم سولې ته د خبرو لپاره چمتو دي. د بلخ نوی والی معرفي شوی دی. ځینو سرچینو دغه خبره تایید کړې ده ازادي راډیو ته. دا چې څه موضوعات دي نور به هم تاسو ته په دې اړه باندې رپورټونه وړاندې کړو. د هماوري چې د افغانستان د سنا جرګې او شمیر غړیو د ایران د ځینو سرګندونو په اړه باندې نن اندېښنه وښوده او د وضاحت غوښتنه وکړه.
یه موری که موز در خپل حکومت سخه غوالو چه ام دی در ایران سخه پشتنو که رسمن ام دی در روسیه در سپر سخه رسمن پشتنو که چه دقا اسنات دی لری چه اقا در امریکایی تیاری دی چه دایش انتقالی دی جلابات سخه شما دقا کم اسنات دی.
ما زیګر سره ورباجی یو تدقیقي رازولمړي مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس نن په کابل کې دی. هغه نن ناڅاپي کابل ته تللی دی. تمه ده هغه له ماتیس له افغان چارواکو سره د افغانستان د جګړې په اړه باندې بحث وکړي او همدارز به د افغان حکومت سره د طالبانو د احتمالي سولې په اړه باندې هم خبرې وکړي او خپلې ارزونې به ولري. دا چې اوس په هغه له ماتیس چیرته دی او په دې اړه څه ویل شوي دي، حکومت څه ویل دي او څه خبرې دي، تازه کابل ته ورشو. د کابل په سټوډیو کې ازادي راډیو خبریال رحمت افغان هم اوس موجود دی. تازه جزئیات مو سره شریکوي. مهرباني وکړي افغان سي لسهاره تروسه پوری څه ویل کیږي؟ اما خغلی ماتیس خبرې کړي، آیا حکومت څه ویل دي کې تروسه څه نه دی ویل رسنه؟
بلستان زای صاحب لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناله انسوی سفر کابل ته راغلی دی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس لیکلی دی ټاکل شوی د خاغلی ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې میش د امریکایي ځواکونو له لوړ پوړیو قمندانانو سره وګوري. جیمز ماتیس له عمان څخه د کابل په لوري په الوتکه کې وویل په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن دی، خو د نوموړي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سولو او مذاکراتو کې.
Some group of Taliban
small group who have either started to
come. هغه وای د طالبانو د جنو وړو ګروپونو مشرانو د سولې له خبرو سره علاقمندي خوده لیدا خدا په دې معنی نه د چټول طالبان سولې ته ماده دیده د اوس لپاره یو څه توقع څخه لري مسله ده. خود طالبانو ځین عناصر له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره علاقمندي خوده لیدا. د افغانستان ته د جیمز ماتیس ریم سفر د لدی وړاندې دروان مریض کال په سور او میزانیاشتو کې افغانستان ته سفرونه کړي وو. تر اوسه هم افغان چارواکو د جیمز ماتیس د سفر په اړه رسنۍ ته خبر معلومات ورکول څخه ډډه کوي او تر اوسه هم معلومه نه ده چې خقلی ماتیس له افغان چارواکو سره کتلي دي نه دي کتلي یا په کابل کې ده او له کابل نه وتلی دی. بل ستنې ځي سم
افغان سپ یو څه کراته ویل لطفاً په کابل کې وضعیت وسنګه دی؟ ویل کېږي د کابل امنیت هم نسبت پرون ورځ تلکس نور سخت شوی دی. څه فکر کوي څه ګوري شاوخوا؟
بلې بګار اسه په کابل کې کله کمیونټي تعبیر نیول سوی دی. په ځانګړي توګه د ارکشاو خواته تلونکو او غزیدونکو ټول لارې تړل سوی دي او همدارنګه کله کې تلاشان روان دي. د دولو ورده چې د کابل په فضا کې د امریکایي پوځي هلیکوپټر هم غزمی کوي خو تر اوسه معلوم نه ده چې خقلمات په کابل کې د یلا کابل وتلی دا او چې تتللی ده.
بله زیاته مننه کوم رحمت افغانو چې ډیره مننه د کابل ته د جماتس د سفر په اړه باندې موږ سره جزئیات شریکول. کڅا افغان حکومت تر اوسه پوري یا هم امریکایي چارواکو تر اوسه واضح نه دي ویلي چې خغلیمات سل چا سره خبري کړي او په کوم موضوعاتو خبري کړي. خو هغه کابل ته سفر مخکې ویلي او چې تمه ده له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې په احتمال باندې وغږیږي. همدارس به په افغانستان کې جنگ ورزوي. په همدې موضوع مو د افغان کارپو محمد اګل مجاهد نظر هم راخیستی دی. له هغه سره اجمل تورمان مرکه کړي ده.
کوم سفر چې د ناڅاپي ډول د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته کړی دی، تاسو یې په دغه اواخرو کې سلسله خبرې د صلح پروسې د جهاد ما ولسمشر د افغانستان د ولسمشر دخوا پیشکش شوی دی د طالبانو ته. زیاته مو خاص فکر کوم چې په همدې خبرو باندې او دوهم تاسو پیږئ چې نوی کال را روان دی او په دې نوی کال کې داسې اټکل کیږي چې د افغانستان د مخالفینو خپل عملات ته تشدید ورکی. د بلې خوا د امریکایانو د راتک اضافه کېدو یو څه سوا نوی پوځیان چې دوی غواړي د تعلیمات لپاره اوریږي. زیاته مو خبرې په همدې ارتباط باندې وګورو چې د مطبوعاتو نه دا څه خبر راوځي. بعدي
خغلی مجاهد خغلی ماتیس ویلي چې په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن دی، خو د مړوي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سوله او مذاکراتو کې. نو اوس د یو پوځي امریکایي سفر افغانستان ته، فکر کوي چې دا موضوع د سولې د خبرو برخه کې څومره مرسته کولای شي؟ یالدا چې د جګړې برخه کې دغه چارواکي خبرې او مشورې مسؤلیت لري.
امریکایان باید د خیزه همکاري وکړي د افغانستان سره. کوم فشارونه چې مخکې دوی ویلي په پاکستان باندې هغه باید وارد کړي، ځکه دوی مخکې اوس پاکستان ته ضرورت نه لرود. فعلاً قزاقستان همکاري کوي د لارې او د اکمالاتو په وجه د امریکایانو دپاره. اوس د پاکستان هغه فشارونه هم په امریکایانو کم دي. زه هیله مند یم چې پاکستان باندې فشار راسي او د صلح خبره باید جدي ونیول سي. د هرې لارې نه افغانان باید صلح ته ورسیږي. دا جنگ نه امریکایانو ته هم ګران تمام دی، افغانانو ته هم، او د دې جنگ اصلي لامل افغانان قرباني دي.
مجاهد صاحب داسې اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې ماتیس له افغان چارواکو سربیره له لوړپوړي امریکایي قومندان سره په افغانستان کې هم ګوري. فکر کوي چې د دې د کاتو یو دغه خوبدانه وی چې طالبانو په روسي کې د افغانستان د حکومت د سولې د طرح په وړاندې چوپتیا غوړه کړه او څېونه ویل د خبرونه وی چې د جګړې د ډګرونو د تودو ساتل لپاره بدای د خپل لوړپوړي امریکایي قومندان سره په افغانستان کې ګوري.
بدون شک جنگ خو په افغانستان کې درې وهدا په هغه دلی ټپلې چې د بینالمللي ترورستان دي او هغه هیڅ په هیڅ صورت افغانان سره جوړ نه راځي. د نورو هیوادونو راغلي دلته افغانان وژني او مثال لکه د داعش ډلې دي، د بهراني اتباوي دي، لکه هغه ورځ تاسو ویل چې د المانیا او تبر دلته دزګیر شو، د چچن، د ازبکستان، د خپله د پاکستان، داسې حتی د فرانسې، الجزایر او د عربي هیوادو کسان دلته ستاد. دا جګړه په مخ بي د غوډ زپلو لپاره باید امریکایان هم د افغانانو سره کومک وکړي او خپل امریکایان هم لاس په کار شي چې هغه وزپل شي.
ازادي راديو ته غوي است ازادي راديو پټول افغانستان کې په دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په پروګرام په معرفي کې ووریدل، د بلخ لپاره د نوی والی په موضوع باندې توافق شوی دی. تا ملک غلی ساقره گذر د جین رپورټون په اساس دی د بلخ نوی والی کیږي. دا چې اصل موضوع څه ده او جزئیات څه دي، نوریاس نوری دغه موضوع تعقیب کړی او هم د اوس په استودیو کې دی. نوری صاحب، مهرباني وکړئ، خپل اصلي موضوع څه ده؟ خغلی راه گذر نوی والی کیږي یا څنګه؟ څه شی موضوع دی؟
ستنځي صاحب، موضوع خپل جنجال د ولایت پر د مقام پر سر ده، چې عطا محمد نور چې د افغانستان د جمهوری ریاست د فرمان له مخې، البته درې میاشتې مخکې، د بلخ له ولایت لرې شوی و، له دغه پریکړې سره مخالفت کړی او ویلي چې دا یو اړخیزه پریکړه ده او د هغه سیاسي جوړجاړي له مخې چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت پر اساس رامنځته شوی، له هغه سره په تضاد کې ده. همدا و چې دا لانجه تر ننه پورې دوام لري. اوس تاسو راپورونه وایي چې اسحاق راه گذر د ټاکلو پر سر، البته د بلخ نوی والی په توګه، د جمعیت ګوند او د ارګ ترمنځ توافق شوی دی. جمهوری ریاست کې یوې منبع چې البته نه غوښتل، له دې مخکې هم په داسې اساسو مسایلو کې د خپل نوم له افشا کولو دغسې چارواکو ډډه کړې، نه غوښتل خپل نوم یې واخیستل شي، ویلي چې په دې اړه توافق شوی دی. البته د یادونې وړ بولو چې پرون د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ویلي وو چې دی ډېر خوشبینه چې د بلخ د ولایت پر سر د مقام پر سر هغه جنجال چې راپورته شوی دی د حل کېدو ته نږدې دی. البته د یادونې وړ بولو چې اسحاق راه گذر په اوس وخت کې د ولسي جرګې غړی دی او ویل کېږي چې دی عطا محمد نور ته ډېر نږدې کس دی. یو وخت هم د بلخ د نوي د والي په توګه، البته د لنډې مودې لپاره دنه ترسره کړې وه، له 2001 تر 2002 کال پورې، خو تر اوسه پورې رسمن دغه موضوع د افغانستان جمهوری ریاست په تیره بیا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره چې مکلفه ده د نویو والیانو د مقررې په اړه خبر پاڼې خپرې کړي او هغوی رسمن په ولایتونو کې معرفي کړي، تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. خو له بلې خوا، منیر فرهاد چې د بلخ د لرې کړی شوي والي عطا محمد نور ویاند دی، نن چې ازادي راډیو له ده سره تماس ونیو چې آیا په دې اړه توافق شوی دی که نه، آیا اسحاق راه گذر به د بلخ د نوي والي په توګه دنده پیل کړي، په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې په دې برخه کې ځینې توافقات شوي دي او اسحاق راه گذر یو له هغو کاندیدانو څخه و چې عطا محمد نور د بلخ د ولایت مقام ته معرفي کړی و یا وړاندیز کړی و.
بله، ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د بلخ ولایت لپاره د یو نوی کس د ټاکل کېدو په اړه باندې مکتجزات راکول ویل شوې دي چې د اسحاق راه گذر د ټاکل کېدو په اړه باندې د بلخ د والی او د حکومت ترمنځ تر یو حده توافق شوی دی، او اسحاق راه گذر یو هغه کس و چې د بلخ د والی لخوا د احیانا د لری شي د ځایناستي په توګه باندې کاندید شوی و، او تر اوسه پورې حکومت په دې اړه باندې ډېر جزئیات نه دی ورکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت لمن دی چې په انډونیزیا کې د علماو په ناسته کې خبرې په یو مثبت فضا کې ترسره او مطلوبه نتیجه ترلاسه شي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان علماو د حکومت استازي به د انډونیزیا په ناسته کې ګډون وکړي. طالبانو د انډونیزیا په ناسته کې له ګډون انکار کړی، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې دغه ډله باید د رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او هغه هیواد د عالمانو ناستې ته درې ورځې پاتې دي. طالبانو په دغه ناسته کې له ګډونه انکار کړی، خو افغان حکومت ورته خوشبینه دی. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغان سولې او جنګ په اړه واضح بحثونه وشي.
خب میزبانی نشست ها را ازبکستان اندونزیا داره، افغانستان از طرف دولت و علمای افغانستان
دی. وید ازبکستان و اندونزیا د ناستو کوربتوب په خپل دغه هیوادونه کوي. د افغانستان علما او د حکومت استازي پکې ګډون کوي، او دا چې د دغه هیوادونه څوک ورغواړي هغه دوی پورې اړه لري، خو افغان حکومت غواړي چې خبرې په ښه فضا کې وشي تر څو موږ وکړی شو هغه طرحه چې وړاندې شوې ده له مخې یو نتیجې ته ورسیږو. ټاکل شوی چې د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیایي علماو ناسته د روانې میلادي میاشتې له 16 تر 19 نیټې جوړه شي. تر دې وړاندې د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال هیله ښودلې وه چې یاده ناسته به په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په یاده ناسته کې له ګډونه انکار کړی. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم وایي ښه به وایي چې طالبانو په دغه ناسته کې د نه ګډون د پرېکړې پر ځای په افغانستان کې د روانې جګړې دلایل د علماو مخې ته ایښي وای. د ښاغلي خادم په خبره د جګړې ښکېلې خواوې باید خپلو کړو ژمنو ته وفاداره او له رامنځته شوي فرصت نه ګټه پورته کړي.
درې مرحلې دي چې په هغې کې د افغانستان حکومت او د طالبانو اړخ باید هغه په نظر، هغه یو د نیت مسله ده، بل د خبرو مسله ده، بل د عمل مسله ده. نو کله چې دواړه اړخونه یا په نیت کې، یا په قول کې، یا په عمل کې شک کې په صلحې دغه هڅې او دغه هیلې چې زېږېدلې دي دا په هېڅ باندې بدلېدای شي، ځکه د افغانستان قضیه له ډېرې نه حساسو مرحلو نه تېرېږي.
اخوا د ولسي جرګې غړی کرام الدین رضازاده بیا وایي چې تر دې وړاندې هم د سولې په اړه ګڼې ناستې او کنفرانسونه جوړ شوي، خو د طالبانو او د دوی د ملاتړ کوونکو هیوادونو د نه ګډون له وجې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پرګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګې نن غونډه درلوده. د افغانستان مشرانو جرګې غړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه ادا چې غني امریکایي هلیکوپټر د عیش جنگلي د افغانستان نامعلوم سیمې ته انتقالوي د اندېښنې وړ بولي. د دې جرګې او شمیر غړو د سیشمې پورز عمومي غونډه کې وویل ایران باید د خپل ادا ثابتولو لپاره موثق اسناد وړاندې کړي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا د ایران دغه ادعا تبلیغاتي جګړه یادوي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د داعش د حضور او تمویل په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څرګندونې د افغانستان د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولی. د دغې جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي ناسته کې یو شمیر سناتورانو وویل ایران د خپل دغه ادعا په اړه باید موثق اسناد وړاندې کړي. سناتور زلمی زابولی په دې اړه وویل
دې مور کې موږ د خپل حکومت څخه غواړو چې امدي د ایران څخه پښتنو کې رسمن، امدي د روسیې د سفیر څخه رسمن پښتنو کې چې دغه اسناد دی لري چې هغه د امریکایي تیاری دي چې داعش انتقالي د جلابات څخه شمال دغه کم اسناد دي. ولې زموږ په مملکت کې داسې اوازې اچي چې د نورو مملکتونو د تشویش سبب ګرځي؟ زموږ د سولې په مورد کې نور خنډونه راته جوړي کړي. رښتیا همدغه اسناد موجود دي، باید حکومت مستقیما امریکایانو ته وایي ستاسو کده لري راغلي یاست چې د داعش په نامه باندې خلک انتقالوي. دا خو سوله
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیره ورځ اسلام آباد ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل چې امریکایي هلیکوپټر یې د افغانستان له ختیځ ننګرهار ولایت د هسکی مینې ولسوالۍ څخه داعش وسلوال نامعلومې سیمې ته انتقالوي. تر دې وړاندې روسیې هم اندېښنه ښودله چې نامعلومې چورلکې افغانستان ته داعش جنګیالي او په لویدیځ کې جوړې شوې وسلې انتقالوي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پروسې په یوې تخنیکی ناسته کې د سباندې 15 هیوادونو استازیو ته د داعش او دا چې نامعلوم هلیکوپټر دوی ته وسلې لیږدوي د سپیناوي لپاره د سیمه ییزو تحقیقاتو وړاندیز کړی. د ښاغلي اتمر په خبره داعش په افغانستان کې ماته خوړلې او مهم قومندانان یې وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې داعش په افغانستان کې ماته خوړلې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان لیکل هم د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړي. یو شمیر افغان کتونکي بیا د ایران او روسیې دا ډول ادعاوې تبلیغاتي جګړه یادوي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور په دې اړه وویل
دوی تبلیغاتي جګړه د دې لپاره پیل کړي چې یو افغانان په خپلو متحدینو شکمن کړي او بل طالبان وډاري د ځان سره او همکاري ته تشویق کړي. په دې نامه چې ګواکې د داعش خطر وجود لري او هغه هم شمال ته انتقالیږي.
نوموړي همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل څو له خپلو نړیوالو ملګرو سره د اندېښنې شریکې کړي او کومه رواني جګړه چې ایران او روسیې پیل کړې د مخنیوي لپاره یې جدي تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه مانی وی د پیونگ یانگ له چوپتیا سره سره تمه ده چې د امریکایي او شمالي کوریا ترمنځ سرمچري د سرسره شي. امریکایي مقامات وی د ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ کتنه احتمال لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور وړاندې کوي.
د جنوبی کوریا هغه پلاوی چې په دې وروستیو کې شمالي کوریا ته سفر کړی دی ویلي دي چې کیم جونګ اون غواړي له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره وویني. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر ترامپ به له کیم جونګ اون سره وویني، د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سیندرز ویل سپینې ماڼۍ د کتنې ته منتظره ده. سارا سیندرز ویل دا کتنه پیشنهاد شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو منلې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویل د دې لپاره چې د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ د کتنې دقیقه نیټه او ځای وټاکل شي، د دواړو لورو ترمنځ باید یو لړ موافقه وشي. ټیلرسن پرون په الجزایر کې ویل دا موضوع لا په ابتدایي پړاو کې ده او شمالي کوریا لا تر اوسه په دې باب زیات څه نه دی ویلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن د شمالي کوریا تماس ته منتظر دی. په یو غیر سابقه تحول کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په کتنه موافقه وکړه. جنوبی کوریا بیا ویلي دي چې ښایي د امریکا او شمالي کوریا مشران د روانې می میاشت په وروستیو کې له یو بل سره وویني. تر دې احتمالي کتنې د مخه ټاکل شوې ده چې د جنوبی او شمالي کوریا مشران په راتلونکي اپریل میاشت کې کتنه وکړي. راپور نوایي چې د دواړو کوریاګانو مشرانو ترمنځ کتنه به د دې هیوادونو ترمنځ په یو سرحدي کلي کې ترسره شي. په داسې وخت کې چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له امله د واشنگتن او پیونگ یانګ ترمنځ د اټومي جګړې خطر پیدا شوی و، د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ احتمالي کتنه یو ستر تحول بلل کیږي. د جنوبی کوریا پلاوی چې له پیونگ یانګ یې کتنه کړې ده، د شمالي کوریا د مشر پیغام د متحده ایالاتو او چین ولسمشرانو ته رسولی دی.
ازادي راډیو ته غواګیاس. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ څو معیاري کارخانې جوړیږي. د افغان حکومت جوړیا رئیس عبدالله عبدالله د سیشمې پورس په کابل کې په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل دغه کارخانو په جوړیدو سره به د اقتصادي ودې ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په دغه اقدام سره به د افغانستان جلغوزي د دغه هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي. واصل وسال او نور جزئیات.
جلغوزی د افغانستان هغه محصول چې په تیرو کلونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو اوس افغان حکومت او خصوصي سکتور غواړي په دې برخه کې لازمه پانګونه وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د جلغوزیو په نوم جوړ شوي کنفرانس ته وویل د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې د افغانستان خودکفایي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د ښه نوم لپاره یو مهمه اړتیا ده.
د افغانستان خلکو په ګټه ده او د افغانستان د صادراتو په زیاتوالي کې، د خلکو په کار اچونه کې، او د افغانستان د ښه نوم او ښه نامه او ښه شهرت په صادراتو کې، په هغو تولیداتو کې چې افغانستان پکې ظرفیت لري او ظرفیتونه لري، یو اساسي اقدام او یو اساسي کار، یو بنسټیز کار شوی ده او کېږي انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نګه جلغوزیو په نوم یو تولیدي شرکت په تیلې چې په کابل، ننګرهار، لغمان، پکتیا او خوست کې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره سو کارخانې جوړې کړې. د دغه شرکت رئیس یحیی خان زدران وایي د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ دغه کارخانې به د یو کال په موده کې بشپړې او په عملی کار به پیل وکړي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې د معلوماتو لمخې افغانستان هر کال د شاوخوا 800 میلیون ډالر په ارزښت 3000 میټریک ټنه جلغوزي تولیدوي چې یوازې 1000 میټریک ټنه د افغانستان لالارې او پاتې د پاکستان لالارې نورو هیوادونو ته صادرېږي. د دغه خونې په خبره افغانستان په 13 میاشتو کې د 9 میلیون ډالر په ارزښت سباندې 1000 ټنه جلغوزي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه چین ته صادر کړي. اوس مهال په هیواد کې 3000 هکټار ځمکه په پکتیا، خوست، پکتیکا، ننګرهار او لغمان کې د جلغوزیو په ونو پوښلې دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوه عبدالله واحد یار وایي په افغانستان کې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د کارخانو په جوړېدو سره به د افغانستان جلغوزی نړیوالو بازارونو ته دغه هیواد په نوم صادر شي.
لومړی دا چې په اطرافو کې چې کله موږ د اطرافو خبرې کوو، یعنی په ولایاتو کې مستقیما د خلکو په ژوند تاثیر لري او هلته اشتغال یا وظیفې زیاتېږي. دویمه مهمه مسله دا ده چې دغه جلغوزي د افغانستان په برانډ یا د افغانستان په نوم باندې صادرېږي اروپا او مرکزي آسیا هیوادونو ته. پخوا دغه امکانات نه ول.
خغل وحیدیار وی جلغوزی و زعفران د افغانستان غ محصولات دي چې په نړیواله کچه خ بازار لري او افغان حکومت ته پکارته چې د برخه ته لاړې را پاملرنه وکړي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غوږ استاذ ازادي رادیو ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب سټ باندې اوریدل شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې دی. نوریاس نوري استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وایي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی وایي متحده ایالاتونو داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیوالې دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازموي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د انالدرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د اسحاق رای ګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. د ترکیې پوځ وایي د سوریې شمالي ښار افرینې محاصره کړی دی. امریکا خبرداری ورکړی چې که روسیا، ایران او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربند له پامه وغورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسمومېدل وبلل په غوسه دی. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې جمهوري غوښتونکو غړو ویلي چې د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسولې او دې نتیجې ته رسېدلي چې د کرملین او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ته غوږ دوچې. واصل وسال جوړ کړی
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه. افغانستان د 2019 کال نړیوال جام پرې پړاو سیالیو په سوپر 6 پړاو کې خپل لومړی لوبال له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله په داسې حال کې د پنځشنبه پر ورځ له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي چې ویسټ انډیز له لومړی پړاو سلور پوینټونه لري او افغانستان هیڅ پوینټ نه لري. د کرکټ پوهانو په باور په دوهم پړاو کې د افغانستان لپاره د هرې لوبې ګټل مهم دي. په ځانګړي توګه د ویسټ انډیز پر وړاندې د لومړی لوبې بریا د افغانانو لپاره ښه زیری لرلی شي. افغانستان په دغه پړاو کې خپل دوهم لوبال له متحده عرب امارات سره او دریمه یو روسي لوبه له ایرلند سره کوي. د کرکټ د نړیوال شورا د اصولو لمخې د سوپر 6 پړاو نه به یوازې دوه مخکښ لوبډلې د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د ایران په فجر سیالیو کې د وزن پورته کولو افغان لوبغاړي د شپږو میډلونو سره هیواد ته ستانه شول. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د معلوماتو لمخې د افغانستان د وزن پورته کولو درې لوبغاړي فضل کریم ترکمن، میرویس رازیقی او زبیر نظری په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللي. د فجر د وزن پورته کولو دریم پړاو نړیوالو سیالیو کې فضل کریم او میرویس رازیقی وتوانیدل چې د برونزو درې درې میډالونه خپل کړي. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د مارچ په 6 نیټه د ایران په اهواز ښار کې پیل شوې وي. او په سریلانکا کې د ندهاس شلوریزو سیالیو په څلورمه لوبه کې هندوستان بنگلاديش ته په 6 ماتې ورکړه. سریلانکای لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلو ورونو کې د نهه لوبغاړو په سوځېدو هندۍ کرکټ لوبډلې ته د 153 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندۍ لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په 13 اوور کې د 4 وکټو په زیان سره پوره کړ او په روانو سیالیو کې دوهمه بریا خپل کړه. په دې وړاندې په دغو سیالیو کې هندوستان بنگلاديش ته هم ماتې ورکړې وه، خو بنگلاديش بیا په خپله لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په 5 وکټو ماتې ورکړې. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غوښتنې خبرونه په ویب سټ کتلای شئ. www.azadiradio.com مو آدرس دی. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او له بشري حقوقو څخه د سرغړونو د ادعاو په اړه له 1 میلیون زیات شکایتونه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ثبت شول. اوس اکثر افغانانو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC د څېړنې د پیلودو پورې خپلې هیلې غوټې کړي. په دې اړه یو رسمي څېړنه به په افغانستان کې د عدالت له تعمین سره څومره مرسته وکړي. په دې اړه نوریاس نوري یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې پام دې سره به خبري برخه پاتې ورسیږي. ورسته به د خزو پروګرام او همدارس د ګوډیا چارخ پرونه خبره شي.
اتدیرش کلن نجیب الله حیدری په افغانستان کې د نږدې څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو او زیانمن شوو کسانو له ډلې یو دی. حیدری چې په سرپل ولایت کې بزګري کوي د کابل د جمهوریت روغتون له بستره ازادي راډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې ناپېژندو وسلوالو پرې ډزې وکړې او د ټپي کړ چې دا درې میاشتې تر درملنې لاندې دی. دی وایي هیڅوک دا پېښه نه څېړي، د امنیې قمندان بې پروایي کوي، کاغذ پرانی ده او بس.
کسی پرسانه میکنه، قماندان امنی سنجارت سرانگاری میکنه، کسی نمیخواد که بگیره چیز، کاغذ پرانی دیگه نیست.
خود سرپل سنچارک امنیه قماندان محمد صادق سیال ازادی راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه څېړنه روانه ده، د هغه دوسیه مو څېړلې او اوس د سنچارک په څارنوالۍ کې ده. اما هر څومره مو چې هڅه وکړه چې په خپله زیانمن شوی حاضر شي او موږ ته د دغې پیښې په اړه توضیحات راکړي، نه حاضرېږي. ډېره لرې برېښي چې د حیدري په څېر په افغانستان کې د ډېرو دا ډول پیښو او نورو جنایتونو عاملان د مجازات شي. له مجازاتو تېښته د ادارو کمزوري او د پیښو له عاملینو سره حساب کتاب نه کول سبب شوي چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات کسان د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه شکایتونه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. دا یوازې دوی نه دي، بلکې په میلیونونو افغانان د خپلو وژل شوو عزیزانو او نورو ظلمونو لپاره چې پر دوی د مختلفو حکومتونو د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو جګړهمارانو او د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر افراطي ډلو لخوا شوي د عدالت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی یوه له هغو ادارو څخه ده چې له دغې نړیوالې محکمې سره د 1,100,000 شکایتونو په ثبتولو کې ونډه اخیستې. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي 1,000,000 شکایتونه یې له دغې محکمې سره آنلاین ثبت کړي او هغه د خبریالانو د وژلو، تښتولو او له هغوی سره د نورو ناوړه چلندونو په اړه شکایتونه دي چې د 2003 او 2012 کلونو ترمنځ د طالبانو، حقاني شبکې او داعش په څیر ډلو لخوا ترسره شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه که په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، هغه به د 2003 میلادي کال د می له میاشتې وروسته ترسره شوو جرمونو په اړه وي، ځکه افغانستان په همدې کال د روم تړون چې پر اساس یو کال مخکې په 2002 کې دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوه لاسلیک کړ. خو په دې هېواد کې ډېر داسې جرمونه او ظلمونه شوي چې د مخکنیو لسیزو پر حکومتونو پورې اړه لري او تر اوسه له عاملینو سره حساب کتاب نه دی شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فتو بنسودا په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې هڅه کوي د هغو احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره رسمي اجازه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د امریکا د پوځ، CIA، طالبانو او په هغو پورې تړلو نورو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د دې محکمې د عامه اړیکو دفتر د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، یوه ایمیل له لارې په ځواب کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او محکمه به د زیانمن شوو لخوا د شکایتونو تر څېړنې وروسته نهایي پریکړه وکړي. پاتریشا ګاسمن چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د افغانستان په اړه څېړنه کوي وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه افغانانو ته یو مهم پیغام ورکوي او زیاته کړه چې محکمه به ډېر ژر پریکړه وکړي چې بشپړ تحقیقات پیل کړي، کنه چې دا به د دې په فکر په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر لور یو جدي ګام وي. خو ګاسمن چې څو لسیزې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه څېړنه کړې او لیکنې خپرې کړې وایي د بښنې هغه قانون د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې هغو هڅو ته د پای ټکه کېښود چې په 2006 میلادي کال کې تصویب شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تېرو 12 کلونو کې په دې نه دی بریالی شوی چې په تېر کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپل راپور خپور کړي. ګاسمن زیاته کړه فکر کوم چې افغانانو نور د انتقالي عدالت د پرمختګ په اړه باور له لاسه ورکړی دی. په عین حال کې واشنگټن هم نه غواړي چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې ښکېله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 نومبر میاشت کې په یو بیان کې وویل چې د امریکایي پوځیانو په اړه د ICC څېړنه کاملا غیر قانوني ده او توجیه نه لري، خو کابل ویلي چې له دې محکمې سره به همکاري وکړي. دغه همکارۍ ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله 13 میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې هم اشاره وکړه او ویل چې موږ له دغې محکمې سره همکاري ته ژمن یو او هغه جرمونه چې د روم په تړون کې درج شوي د افغانستان د 2012 کال په جزایي کود کې هم منعکس شوي دي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو 2 کلونو کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ارتباطي اړیکه ټینګه او همکاري پیل شوې ده. عامو افغانانو اوس د دغې محکمې د څېړنې په پیلېدو پورې ډېرې هیلې تړلې. د چارو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا د افغانستان په روانو شخړو کې د دغې محکمې ښکېلېدا یو مهم اقدام بولي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګروېږنه یې کوي.
خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونه په خبرونه کې د افغانستان لومړی میرمنې بيبي ګل غني د مرکې دوهمه برخه اوري. تیرونه د وخت کموالی لامل د لومړی میرمنې د مرکې و برخه خبره شو چې د افغان خزو د ژوندانه د زینو مسایلو په اړه خبرې کړې وي. هله د تر پای را سره ملوسی. خطرمنو اوریدونکو، لکه په تیر پروګرام کې چې هم څناڅه یادونه وشوه چې اوس هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په مختلفو بڼو تاوتریخوالی موجود دی، لکه فزیکي تاوتریخوالی چې وهل ټکول، د بدن د غړو پرې کول او دې ته ورته نور مسایل. همدارنګه صحرایي محکمې، ناموسي وژنې، جنسي تیری، په واړو عمر کې د نجونو ودول، په ښار بازار او دفترونو کې د ښځو او نجونو ځورول، په اداراتو کې له ښځینه کارکوونکو سره دوګونی او تبعیضي چلند او دې ته ورته نور مسایل چې افغاني میرمنې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. تیرونه مو د همدغو ستونزو د حل لپاره د افغانستان د لومړی میرمنې بيبي ګل غني مرکه واوریده. دا ونه د نوموړې د مرکې پاتې برخه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په رهبرۍ کې د ښځو د کمې ونډې، پروموټ یا د ښځو د ظرفیت لوړولو پروژې او په کارځای کې د ښځو ځورولو مسایلو ته ځانګړې شوې ده. تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د نیمې نړۍ خپرونه هر سه شنبه مازیګر 4 بجې او تکراری دوشنبه ماسپښین 2 بجې او 15 سلوېخ دقیقې لا اسدی رادیو څخه اوریدلی شئ.
میرمن غنی، د راپورن لمخې د 1906 نویم کال په بهیر کې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د ډېرېدو په حال کې وي، لکه ناموسي وژنې، ځان وژنې ته د ښځو مجبورول، لفظي او فزیکي تاوتریخوالی او د تنور ورته مسایل. سره دې چې په افغانستان کې حکومت او یو شمېر بنسټونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي، خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. ستاسو په نظر ولې دومره هڅو سره سره بیا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر دی، او څه کول پکار دی چې دغه تاوتریخوالی ورو ورو راکم او بیخي له منځه لاړ شي؟
د بخش آگاهی هم امی کار زیاد شده. در تلویزیون میبینین که سر وضع خانوما، سر حقوق خانوما، حقوق اطفال.
در اما پو هاوی پو برخه که کار دیده. پرستانوی که تلوینو چیه در خوزو او ماشومانو در حقونو او در بشری حقونو پو برخه که اما پو هاویشته. هاگه بنسطونه چی خوزو تا کار کبی خپلا حتا کبی. تل چی او رو که یو خزا پا غور یا نورو لرو پرتو ولایتونو که ورسر ظلم کیگی، تل زمکل دفتره یا مشاوره لخوزو چارو وزارت سره با تماس کیگی. وینو چی د خوزو وزارت ټولو ولایتونو ته استازي لیږي او هڅه کوي ځانمنه خزه یا جلې کابل ته راولي، تداوی کوي، مدافع وکیل ورته نیسي او نورې مرستې ورسره کوي. هغه بنسټونه چې د خوزو د حقونو لپاره کار کوي تر خپل وسه د خوزو لپاره کار کوي. زه پوهیږم چې د خوزو چارو له وزارت شکایتونه ډیر دي، خو دا یو پالیسي سازه وزارت دی او اجرایی صلاحیت نه لري. دوی فعالیتونه محدود دي، دوی ته صلاحیتونه نه دي ورکړل شوی، یوازې په ځینو مسایلو کې د رای ورکولو حق ورکړل شوی دی. زما په نظر کې میرمنې غواړي چې ښځو چارو وزارت ښه کار وکړي، باید سره همغږي شي او وړاندیز وکړي چې یاد وزارت اجرایی صلاحیت پیدا کړي. که فکر کوي چې یو قوي وزارت ولرو، باید د فعالیت امکان ولري.
باید انمی صدای خانوما بلند شوه که ما یک وزارت قوی باید باشه که امکانیت فعالیت داشته باشه.
مننه اغلی غنی را بشو بلې پښتنې ته. د افغان ښځو پر وړاندې بل اساسي ستونزه دا ده چې دوی د کار په محیط کې مسؤلیت نه لري، جنسیتي تبعیض سره مخ دي او په ځینو موارد کې له جنسي ځورونې سره هم دوی مخ کیږي. ستاسو په نظر د دغې ناوړه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره څه باید وشي؟ خپله میرمنې څه کولی شي او اړوند ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
علی که میبینین مثلا در اخبارا از امریکا میبینیم که البته یکی از پیشرفت‌ترین کشور در دنیا، چی کم مشکلات خانوما همونجا پیدا میکنن.
اوز چی پا ورسپانو که وینو پا امریکا که چی یو پرمختلله هیواد دی خزی پا کارزای که ستونزی لری. در ډول ستونزې په ټوله دنیا کې شته. زما په نظر حل لارې دا ده چې حکومت کولای شي د کار په ځای کې یو شمېر مقررات پلي کړي، خو تر کومه چې ماته معلومه ده دغه مقررات هغسې چې لازمه ده نه تطبیقیږي. ما په افغانستان کې څو لسیزې ژوند کړی او ډېرې تجربې مې حاصلې کړې دي چې په کار ځای کې باید ښځې له نارینه و همکارانو سره څه ډول چلند وکړي. زه ښځو ته ځینې سپارښتنې او مشورې لرم. تاسو چې کله کار ځای ته ځئ، تل ځان ته احترام کوئ، سمې او منظمې جامې اغوندئ او تل خپل کار ته پام کوئ. هغه مسؤلیت چې تاسو ته سپارل شوی هماغه ترسره کوئ. هر چا سره خبرې او خندا مه کوئ، ځکه دفتر د کور پشان آزاد نه دی. ښځې باید دا مقررات ولولي چې په دفتر کې له نورو سره څه ډول روی وکړي او له دوی سره باید نور څه ډول روی وکړي. ځینې ښځې زما دفتر ته راځي او له دې بابته شکایت لري چې له ما سره په دفتر کې ناوړه چلند کیږي، خو زه ورته وایم چې تاسو باجرته اوسئ او په دې خبرو مو حوصله مه بایلئ. هر دفتر د جندر یو ریاست لري. که ستونزه وه کولی شي هلته شکایت وکړي. زه پوهیږم چې دا دومره اسانه نه ده، خو ورو ورو به حل شي او د ښځو ونډه به زیاته شي. په دې پوهیږم کله چې یو څوک جدي وي خلک هم ورسره جدي وي.
ما میفهمم که ای آسان نیست، ولی میفهمم که ای حل میشه وقتی تعداد خانوما زیادتر میشه. ولی یک چیز هست که آدم که جدی میباشه مردم با جدیت او را رفتار داره.
آقای غنی، لکه طول تا چی معلومه ده پا افغانستان که دیری دست میرمنی همشته چی لوڑی زدکری کردی دی ده رهبری پسط ها ده کار وردیا لری، خطر کمه چلی دل که اوس پا کابینه که وازی دو خزینه وزیرانی دی پارلمان که هم سلب صلاحیت کیگی یا ده باور رای انوار کول کیگی چی خمسال چه مدوران ده مادن و پترولیم وزارت نومان ده نرگس نهان ده چی دی ل پارلمان د باور رای وانه خستله. ستاسو په نظر ولی د رهبری په سطح کې د میرمنو ګډون کم رنګ دی؟
که اگر خانم لایق است و کار میتونه کنه باید برایش داده شو.
زما نظر داده چې که میرمنې وړتیا لري او کار کولی شي باید وخت ورکړل شي. دا چې پارلمان خزینه نوماندو وزیرانو ته رای نه ورکوي یا هغوی سلب صلاحیت کوي، دا د هغوی خپل کار دی. خو زه باید یوه یادونه وکړم چې څو موده وړاندې افغانستان ته ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی راغلی و او هغوی له موږ څخه وغوښتل چې د افغان میرمنو د پیاوړي کولو په اړه یو پریزنټیشن وړاندې کړو. موږ یوه ورځ وخت درلود او 50 میرمنې راسره وې. وروسته د وخت د کموالي له امله 12 میرمنو په ګډه کار وکړ او پریزنټیشن یې برابر کړ. دوی د خپلې وړتیا او جرأت پر اساس ثابته کړه چې افغان ښځې له هیچا کمې نه دي، کولی شي د هیواد په رهبرۍ کې ګډون وکړي. په هغه غونډه کې افغان میرمنو زه ډېره سر لوړې کړم او ډېر ویاړ مې وکړ چې افغان میرمنې ډېرې پوه او زحمت کشه دي چې کولی شي لوی مسؤلیتونه هم پر مخ یوسي. افغان میرمنې ډېره اوږده لار په مخ کې لري او زما په نظر د دوی راتلونکی ښه او روښانه ده.
ما فکر میکنم که آینده خانمای افغان بسیار خوب میشه.
نیمه نړۍ د افغان ښځې د ژوند رښتینی انځور.
میرمن غدی، د پروموت یا د ښځو د ظرفیت لوړولو د پروژې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ څه انګیزه باید شوه چې دغه پروژه پیل شوه؟ ډېری خلک نیوکه کوي چې پروموت هغسې چې لازمه ده د ښځو لپاره کار نه کوي، او داسې هم ویل کیږي چې پروموت پروژه ستاسو په واک کې ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
شما میفهمین که کشورهای خارجی بسیار سر مسئله خانوما تمرکز دارد.
تاسو پوهیږی چې بهرنیان د ښځو په مسایلو کې ډیر تمرکز کوي. یو څو کسان په واشنگتن کې راټول شول او د پروموت پروګرام ډیزاین کړ. خو بدبختانه باید ووایم چې په دې پروګرام کې د افغان ښځو له تجربو او مشورو چندان ګټه نه ده اخیستل شوې. زه ډېره خوشحاله یم چې تاسو مانه د پروموټ په هکله پوښتنه وکړه. باید دا خبره هم واضح کړم چې اکثره خلک فکر کوي چې پروموټ زما پروژه ده، خو دا خبره غلطه ده. پروموټ د امریکایانو پروژه ده، ما پورې اړه نه لري او ما یوازې د افتتاح په مراسمو کې ګډون کړی و او ما دا سپارښتنه ورته کړې وه چې تاسو د افغان میرمنو لپاره ښه کار وکړئ او په نیمه کې یې مه پرېږدئ. تر کومه چې ما ته معلومه ده، پرومور 250 میلیونه ډالرو په لګښت د 5 کلونو لپاره یو پروګرام دی چې نږدې 80,000 میرمنې به پکې روزل کېږي. دا چې پروموټ څو برخې لري او هرې برخې ته 50 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او 50% یې بیرته د بهرنیانو جیبونو ته ځي. زما په نظر دغه پیسې بسنه نه کوي، او بله دا چې خلکو ته دا ډیره غټه پروژه ښودل شوي، خو په حقیقت کې دا یو وړوکی پروګرام دی. زما په نظر دا پروژه ځکه ارزښتمنه ده چې انجونې او میرمنې راټولیږي، له یوې بلې سره خپلې تجربې شریکوي او په ځینو برخو کې روزل کېږي. خو عیب دا دی چې دغه انجونې چې کله فارغېږي، دوی ته دا ذهنیت ورکول کېږي چې تاسې حتمن کار پیدا کوئ. ځینې دغه انجونې چې له پرمور څخه فارغېږي او کار ورته نه پیدا کېږي، زیاتې زما دفتر ته راځي او شکایت کوي چې موږ ته کار نه پیدا کېږي. زه بیا دوی ته مشوره ورکوم چې تاسو یو څه زده کړئ، ټولنې ته مو وګورئ، حتما تاسو ته د کار زمینه مساعده ده. خو اوس د کار پیل ده، باید حوصله ولرئ، هڅې وکړئ او په دې ځان پوه کړئ چې د ټولنې اړتیا څه ده، او کله چې بیا فارغ شي او کار ورته نه وي، بیا نو دوی مایوسه کېږي. خو میرمنې باید خپله هڅه او هاند وکړي. هیڅ وخت دې ته په تمه نه وي چې بهرنیان به راځي او دوی ته به د کار زمینه برابروي، بلکې دوی خپله باید نوښتونه ولري.
باید که خلاقیتشان ابتکارشان احیا شوا.
میرمن غنی دیر زیاده مننه کوم دا چی موقت مو وقت را کرد او دا نیمی نره اخبروانی للاری مو دا افغان خز و دا جواندانه پر خپل نظر ترگن کرد. دیر مننه.
شکر از شما. بسیار خوب.
اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مودا دی. په کابل کې 41، کندهار کې 22، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خی چاري.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوري اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوریتونکو سلام، خدای مو خوښ لره، خو په دې شرط چې پیدا یې کړی، ځکه دلته خوښي داسې ده لکه برق چې له حاضره غیر حاضر ډیر وي. اوس خو لا خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وي کړی، کنه داسې د بې وخته تګ او راتګ عادت خو یې نه درلوده، او کله کله خو لا په ساعتونو لا درک هم شي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه نوي ائتلاف خبرو. اوس خو هره ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي، لکه پخوا به چې ګوندونه، انجوګانې او بیا شرکتونه جوړېدل.
حاجی صاحب خبر شوی؟
نه پسه شی؟
ده شانواز دوی ده کوتی مشرانو ائتلاف کرده.
سه وقت
پرون سر غون شوی و شانواز پخپل میمان خانه که دوده ورتا کرده و
خواه.
او غریبگل ویل چه ده ائتلافی ده مونگ پزد کرده ده.
دسته ده پارا ولی مونگ سه کرده ده.
وای لالباز ویل چه ده دی کوتی خلق با کرده که و او خپل کورونه بلویو.
یعنی چه غواری مون کرده کری او زمون کورونه لخپل کورونه سر یوزهی که او لویه کری ها؟
او ولی اغا دسکندر دوی ده کوچه پا اغا بلوار اطلاف کرده نکرل، دوی تای خوندوار که
دا خور اختیاوه. خدا اوه چه مونگ سو کرو دا سیل آستر زنه که ناستل هم ولا که پکاروی.
زو هم چه خانمی راو ده زیرگول عدیبم پکی که نو لمره با پخپل منز که اطلافو کو، او بیا با دلوی او کگی کو چه مشرانم را غون کو او لاغو سر با اطلافو کو.
رختی آوائه چه اطلاف و اطلاف مات نکو بل دول نکیگی، ویرگم چه آخر بموش داک تا که نوی.
هم دا غوز هم که نوولیو. یو زل اطلافو که وای پده لن با دا بل چا موترونه نپریدو، بل زل اطلافو که وای دل تا پرتا لموک بل چوک دوکان او اوتل نشی جوڑا ولی، چه دا هر چه اخپل کرد بیای دا کوچی دا خلکو دا پازابه ولو لپاره اطلافو که او اغوی کده کرد. دا زلی نموک تم لا ترلی دا.
نه نه دا زلی نو نپریگدم، دیو پر زیبه لس اطلافه ورطرا جوڑ کم. چلی اطلافه میزده نوی ورطور کرده بیا مونو آجی ما بولا زورشا خانمی رو دی زیرگل ادیرا والا چه هم دانن خبر یو طرف کرو گوری لما اوزو خو خبر یه کنه
او خبر یو چی تلا پی رات کری دوی مرتا هم دا پاس کو چه دا خلقو فکر کری دی دا سی جواب آور کو چی لی تلا پی زرتو سی
خانمی خانم تو پا کسا وای
یار آجی سی زو خویم دا اطلافونا دا سی رات نخ کری لکه یو کپا نسوار گوندی چی خلیت ایوا چی ائتلاف به جوړ کړو او اول به موټرونه او دوکانونه ور بند کړو دوی خپل موټرونه او دوکانونه ماسک کړی دي
د مام هم دا خوخه ده چې له ائتلاف روسي موټرونه او دوکانونه ور بند کو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کو دا څو کال دوی جوړ کړی وو لدی روسي مونږ جوړو
ګورئ تاسو ډیره تجربه نه لري موږ چې په کلی کې له کومې شي سره جنگ وکړ نو لاړه به د کلی له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاتې سوه او په زارۍ زارۍ به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو نو موږ باید د لوی کوڅې د کږې کوڅې پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره ائتلاف وکړو بیا به یې وګورو چې څه کېږي
د زیړګله دې نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو همداسې کوو د خیره لالا څه خبره ده
حاجي صاحب لال باسو د شانواز له ائتلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په ائتلاف کې شامل شي هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی نور چې هر څه وایې منم یې
پام چې په تېر نه وځئ ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر زه کړې د بل چېرته بار کړه
ائتلافي متلونه
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي
وی که د دښمن کمزوری هم وو تا بیا د ائتلاف ورته نیسه وی د بې امنیته ملک لپاره دوه درې ائتلافه پکار دي
وی چې نه لري پیسې نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف وای چې نه لري سړي هغوی به هر وخت ائتلاف کوي
وای چې ائتلاف نه ورسره کوي تخریبوه خو یې ما او اوس مو یوه واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبروو کله چې سړی ورخطا شي داسې هم ترې پیښیږي
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملاسب درته وای چې دغه پلانې د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بل لور نه لري د ذکر شوی مهر په مقابل کې د تا قبول وا او قبول د کړه نو ته په جواب کې ورته وای چې وو قبول می وا قبول می کړه او قبول به می وی
او کدا می ورته ونه وایل
دا تمی دا اولی ونیا ضرور بوای زکه چی بیا دی نکاح نکیگی
ویلی سخت ندی
نه چه سخت دی دری کلمی دی لام دا او سی لزان سر تکرار وا چیری دی نشی
سام دا لزان سر بای تکرار کرم قبول می وا قبول می دا او قبول با می وی قبول می دا قبول با می وی قبول با می کری لکه چی غلط شم قبول می وا قبول می دا او قبول با می وی
دا سر زن سر لگیه قبول می وا قبول می دا دا تو مانا لری
ده نکاح پر رازی را باندی وایی ما ویل چی تایار می ارتزده وی کنه
تم خلاصی ده دری تو که ویل چی دی چی دوم را گردانی کوی
ده تا ازده دی
او وایزون وای چی قبول می وا قبول می ده او قبول به می وی
تا له چاز دا کړه
از چی وړم نکاح تړلو ته به ډیر اتلم از کاغه واخ به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ به راټولولې هغه وخت می دا خبرې زده شوې دي
لما هیریږي دا ریګم چې بل څه ونه وایم
لتا شکم نشته د مرغی قدر دې زړه دی ورختا کیږي
ها
خانو زما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دکره، قبول بشی، قبول میکره.
لکه چه والی نوریدن؟
ملاسب ما تا وای؟
او، نکا با وطلو.
خواه سعیده ملاسب، خیل.
داغ بی بی بلا نستا چه دمیوگو لور دا او پا دی نام او نصب بلا لور نلری. د ذکر شوی مهر په مقابل کې تا قبول کړی وا او قبول دکړه، تا قبول کړی وا او قبول دکړه، تا قبول کړی وا او قبول دکړه،
تا قبول کړی وا او قبول دده، تا قبول کړی وا او قبول دده، قبول بدی شي
مانا تا
لای ور خطا دی می کوي.
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی و برای افغانپور، هارون گلزاد، ستاره امینی، صادق سپینغر، رنا هوتک او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکی نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.